او پیخو لاری پنا اگهانه ډول تر پینز کلنه پوریز ده کوی پا همده اساس ده نره هر جبه لهر ارخه ده خپل اروان ده طولنی او وگری ده لمرنه ازدکر جبه همده مورنه جبه ده.
د دې غونډې یو بل ویناوال عبدالحد میخیل په خپله وینا کې وویل هغه کسان چې په مورنۍ ژبه زده کړې کړي وي د خپلو احساساتو او افکارو په بیان کې کامیاب وي. د زیاته کړه
مورنۍ ژبه هغه کلي ده چې د خپلې باطني نړۍ قلف په خلاصولی او نورو ته ښودلی سو. شرم او حیا، عیب او هنر او خپل د وجود دننه ټول معنویات یوازې او یوازې هغه وخت ښکاره کیږي چې موږ په خپله مورنۍ ژبه خبرې کوو.
د مورنۍ ژبې نړیوال ورځ له 1999 میلادي کال راهیسې لمانځل کیږي او مقصد پکې دا دی چې د ټولو ژبو ساتلو او پاللو ته توجه وشي او حکومتونه وهڅول شي چې ماشومانو ته په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره کړي. د لندن په لیټن هاوس موزیم کې د افغان کیسه لیکوال عبدالوکیل سولامل شینواری د کیسو د اورېدو او په هغو باندې د بحث غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې امریکایي ټولنپوه او لیکوال جیمز کارن چې د سولامل شینواری ځینې کیسې په انګلیسي ژباړلې دي د ښاغلي سولامل شینواری لنډه پېژندګلوي وکړه او د لیکوال په ځینو کیسو یې خبرې وکړې. د یادولو ده چې سولامل شینواری د افغانستان یو هغه کیسه لیکوال دی چې ګڼې کیسې یې د نړۍ په مختلفو ژبو ترجمه شوې دي.
تیره جمعه د ننګرهار په کامه کې د غزل د پلار حمزه شینواری د شلم تلین په مناسبت د هغه مرحوم یو یاد غونډه جوړه شوه. زموږ همکار شاه محمود شینواری د غونډې ته ورغلی وو او دغه رپورټ یې برابر کړی دی.
د تیرې جمعې په ورځ د پښتو د غزل بابا امیر حمزه خان شینواری شلم تلین د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې ولمانځل شو. دغه نمانځغونډه چې د استاد محمد آصف صمیم په کور کې د ختیز ادبي بهیر په همکارۍ ترسره شوه د ننګرهار او له نورو ولایتونو څخه هم راغلو ګڼو لیکوالو شاعرانو پکې برخه اخیستې وه. په دې نمانځغونډه کې یو شمېر تکړه شاعرانو لیکوالو د ارواښاد حمزه بابا د ژوند او د هغه د ادبي هڅو په اړه لیکلې مقالې ولوستې.
تشوی د پختو غزل زوان زری بابا کرم حمزه بابا د پختو غزل گلبند ته د خپل وین رنگ وبارته پختو غزل د احساس د رنگینۍ او خایستونو په کې کې وپاله د غزل خاطرې پیغله شو زوان شو پر ژوند یې د خایست پسرلی راغې خدای په بدن کې غزلونه وکړي پر شونډو یې د خایست مسکا وزلیده او په اننګو کې تراوت ته څپو شو خدا هر څه د حمزه بابا د ځواني په بدل کې ترسره شول.
حمزه بابا شو خو غزل ځوان کړ. حمزه صاحب نه یوازې پښتو غزل ته سوچه پښتني رنګ او ځانګړتیاوې ور وبخلې بلکې د نوو ترکیبونو، استعارو، تشبیهګانو او ښکلو انځورونو له مخې هم پوره غنا ور وبخله. د حمزه شینواری شاعري په ټول پوره او په معیار برابر شاعري ده. حمزه نقاش، نقاش فطرت او د خپل وخت حافظ شیرازی بللی شو.
حمزه بابا یوازې شاعر نه و، هغه پر پښتني کلتور مین و. هغه له دین سره بې کچې مینه وه، هم د فکر خاوند و او هم د فکر او شعور د ارتقا او پیاوړتیا ارمانجن.
د پښتو ژبې تکړه لیکوال، شاعر او د دې غونډې کوربه استاد محمد آصف صمیم وویل چې حمزه بابا خپل ژبې ته کلونه کلونه خدمت کړی او د ده په اړه جوړه شوې غونډه هم ځکه ارزښتناکه ده چې د مورنۍ ژبې د نمانځلو سره په یو وخت راغله.
حسن اتفاق ده چې نن د مورنۍ ژبو رزم ده غالبا که پرون نه وي نو نن راته ښکاري. نو ماته دا د حمزه بابا د اروا سره په تړاو چې د ژبو ورځ او د ده د تلین ورځ دا دواړه موږ په یو ورځ باندې په داسې حال کې نمانځو چې حمزه بابا د خپلې ملي ژبې، د خپلې مورنۍ ژبې د په ارزښت باندې همیشه ژوند دی وقف دی او ملي ادب ته، پښتو ادب ته د هغه ژوند ټول ماهیت یې همدا دی. نو زه ځکه دغه ورځ د دواړو پلو ارزښتناکه بولم او حمزه بابا خو د پېژندلو به ډېر اړ نه وي ځکه چې لږ تر لږه چې دنیا
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ صمیم حمزه بابا یو نړیوال شخصیت وباله او زیاته کړه چې د اطلاعات او کلتور وزارت په پام کې لري چې د ارواښاد حمزه بابا په اړه یو نړیوال سیمینار په نږدې راتلونکي کې جوړ کړي.
د اطلاعات فرهنګ وزارت هم په پام کې لري چې د حمزه بابا د ژوند بیلابیلو ابعادو په اړه باندې یو نړیوال سیمینار جوړ کړي. او دې سیمینار ته به د کوزی پښتونخوا او دغه شان د نورو هیوادونو چې حمزه سره معرفت لري هغه به دې سیمینار ته راوبل شي. د هیواد مختلفو ولایتونو به شخصیتونه
یاد دی وی چې امیر حمزه خان شینواره په 1904 میلادي کال کې د واتیا کلونو په عمر لدې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د ادب مینوالو ته د نظم او نثر په برخه کې ګڼ شمېر آثار پرېښودل.
په خوست کې د نجونو او ښځو ادبي او کلتوري هڅې ډېرې شوې دي. په دې لړ کې په دې وروستیو کې د رنگینې ولیزۍ د شیرونو ټولګه چاپ شوې او د مخکتنې غونډه یې جوړه شوې ده. نور حال د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې.
دا مهال په خوست کې د ښځو او نجونو لاس کلتوري او ادبي ټولنې عملا فعالیت لري او ځینې واړه واړه ادبي محفلونه، ناستې او لمانځ غونډې ترسره کوي. اوس تر پخوا ډېر د دوی په لیکو کې د مدني، کلتوري او ادبي هڅو ډېروالی تر سترګو کېږي. د دې ډلې څخه یوه هم پیغله رنګینه ولیزۍ ده چې د خوست په یوه پوهنتون کې خپلې لوړې زده کړې بشپړوي او تر څنګ یې شاعري هم کوي. په دې وروستیو کې د نوموړې شاعرې یوه شعري ټولګه چا ویل چې هغه ته یې د ځوانانو د ملي جرګې لخوا چاپ او خپره شوه. د نوموړې پیغلې ادبی فعالیت ته د خوست ډیری فرهنګیان د قدر په نظر ګوري او وایي چې دا کار به نورو نجونو ته هم دالار هواره کړي چې د ادب، هنر او فرهنګ په ډګر کې خپل استعدادونه په کار واچوي. د پښتو ژبې نوموتی شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان آزادې راډیو ته وایي چې دا ډېره لویه خبره ده چې د خوست په شان سیمه کې یوه جنۍ راولاړیږي او خپلو خیالونو او افکارو ته د شعر په لفظونو کې د ښکلا، خیال او فکر جامه ورغوندي.
خاوند د عاطفي، خاوند د قلم، خاوند الله تعالی پیدا کړی ده. د دوی د افکار او د دوی د خیالونو او د دوی د عواطفو هغه مجموعه د یو کتاب په شکل راغلی ده او بیا دغه کتاب دلته په خوست کې چاپ شوی دی. دا ډېره لویه خبره ده. شاعري روانه ده، ژبه یې هم ښه ده. هغه د وزن او د آهنګ او هغه د موسیقیت کم کمی پکې نه ښکاري او دا هم د پښتو ژبې هغه برکت دی.
رنګینه آزادۍ راډیو ته وایي چې د دې د شعرونو په ټولګه کې چې د خویندو د ځورونو او حق طرفۍ څومره انعکاس شته، هغه د دې د ژوندانه د اظهار په معنا نه دی، ولې دا زموږ د خویندو د مجبوریتونو او وسیو انزور دی چې په هر کلی، بانډه او حتی ډېرې کورونو کې تر سترګو کیږي.
د پښتو ادبیاتو لپاره کار وکړي، د خپل دردونه بیان کړي شي، هغه زورونه چې په دې تیریږي هغه ته ښه انزورونه ورکړي، ښه انعکاس کړي او په ټولنه کې د منفي رواجونو او کلتورونو چې موږ لږ نه ډېرې زورې غوغل منځي شي.
د یادونه ورته که څه هم په خوست کې د لوستو ښځو شمیر په ډېرې دوه دی، خو ډېرې مېرمنې تر اوسه هم یوازې د روغتیا او پوهنې په سکتورونو کې دندې اجرا کوي او په نورو برخو کې لا هم کلتوري محدودیتونه او نامنی د کار کولو مخه نیسي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. سپوږمۍ مجله چې په 2008 او 2009 کال کې په کندهار کې خپرېدله، اوس یو ځل بیا خپرېدل پیل شوی دی. د ښځو لپاره د دې مجلې د امتیاز له څښتنې مرسل احمدزی سره عمان نیازی مرکه کړې ده. مرسل احمدزی د سپوږمۍ په باره کې وایي:
سپوږمۍ خپلواکه ټولنیزه ښځینه مجله ده چې له کندهار خپریږي، خو د ټول افغانستان لپاره تر خپل وسه کوشش کوو چې ټولو ولایتونو ته ورسوو او په ځانګړي ډول تر میرمنو پورې ورسوو. سپوږمۍ د قندار کې د 2008 او 2009 کال اندغو دوو کلونو کې خبره سوې و چې په لومړي سر کې درې میاشتنۍ و، بیا وروسته دا وځنډېده. البته د ځنډ سبب یې د مالی بحران سره، اقتصادي بحران سره مخامخ سوله او اوس دا دی د چاپ سوله. دا موږ د دې لپاره سیوینګ وکړي، دا په دې خاطر چې مجله زه په خپله چلوم، البته ټول مالی لګښت زما په غاړه دی، کوم ارګان را سره مرسته نه ده کړې، نو په دې خاطر باندې دا وځنډول سوله. نو اوس چې چاپ سوې ده اوس به میاشتنۍ وي.
د موضوعاتو په حیثه کې مې یو څه راته ووایه. او بل دا چې ډیر وخت مجلې داسې چې یو خو هغه مطالب ډیر تکراری داسې چې اکثره وخت له انټرنیټ راخلی، او بل دا چې روحي وطنی نه یې ډیره
ډیره مننه. زه باید ووایم چې لکه څنګه سپوږمۍ چې د میرمنو لپاره ده، دغه ډول کوشش مو هم دا ډیر وی چې د ښځینه لیکوالانو موضوعاتو ته ترجیح ورکو او ترجمه ورکړی ده. د دوی لیکنې په لومړی قدم کې په پام کې نیول کیږي او د نارینه لیکوالانو په وروستي کې، او هدف مو هم دا دی چې ښځینه لیکوالانې تشویق سي تر څو لیکنې وکړي او د دوی لیکنې په داسې رسنیو کې چاپ سي. موږ تر ډیره بریده پورې کوشش کوو چې تکراری مواد خپاره نه کړو، خو دا چې سپوږمۍ تر هغو میرمنو رسیږي چې هغه کورنۍ زده کړې لري یا په کور کې وي یا انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، البته هغه موضوعات موږ را اخلو چې هغه ډیر جالب او اړین واوسي چې تر هغو له هغه څخه نور خلک هم خبر. په دغه سی صورت کې موږ له انټرنیټ نه کومه موضوع را واخلو؟
یو شته چې ما پام سوی دی، دغه اکثره وخت نم دا خبره کیږي چې دلته ستونزې دي دلته ستونزې دي، خو ډېر داسې شیان هم لرو چې راخیستلی سو او تر اوسه کار نه ده ورباندې سوی. د میرمنو ځینې کارونه دي چې ډېر نادره دي او په مختلفو سیمو کې هغه سته متاسفانه کار هم نه ده ورته سوی. تاسې چې دا امکان لري، یعنی سره چې مخامخ له دې میرمنو سره کینه، فرضاً ما لیدلې دي ته د پکتیا او د پکتیکا خواته له دې مزري نه دومره ښه شیان جوړیږي چې هدا یې نسته. متاسفانه هغه نارینه وو ته بیا د بازار موندنې چل نه ورځي، دلته راوړي او په نیمه بیه په دې ښار کې خلک ورناخلي. زه هم د دغسې شیانو د ځلولو لپاره، د دغسې شیانو د معرفي لپاره په مختلفو برخو کې ته دې مجلې کوم کوم کارونه کړي دي تر اوسه کې نه دي کړي، او داسې مې په نیت کېده چې داسې کارونه وکوي کنه.
بالکل، مو په نیت کې دا تر دغه خبرې باید ووایو چې په د تیرو دولسو کالو کې موسسات راغلل، ډیرو نوي نوي هنرونه میرمنو ته ور زده کړل، خو ټوله خبره په مارکیټینګ کې ده، یا د دوی لپاره هغه د مارکیټ یا د بازار موندنې چل نه دی ور زده کړی، هنر یې ور زده کړی دی. موږ کوشش کوو چې دغه سی څوک چې هغه په مارکیټینګ کې برلاسه وي د هغوی لیکنې ولرو، البته په همدغه مواردو کې.
تاسو څنګه کړی دی په دې مجله کې داسې څه ویش سوی ده؟ مخ چې وکتل فکر کوم شعر هم پکې و، څنګه د ادبیات پکې او نور کوم کوم موضوعات پکې داسې؟
موږ په دې کې د ادب برخه لرو، د سینګار برخه لرو چې سپوږمۍ ته سینګار دی، د روغتیا برخه خلرو، دا د میرمنو مجله ده، او د میرمنو پوری ټول موضوعات په دې کې کوریږي.
تیر ځل دې هم مجله د اقتصادي مشکلاتو او ځینو نورو جنجالونو له وجې وځنډېده، څه فکر کوئ چې دوام به وکړي وبینې کې؟
توکل پر خدای، امید سته، هیله لرو، او ډېر ښه ټیم لرو چې هغوی به سپوږمۍ دا ځل یوازې نه پرېږدي. پاتسو اقتصادي برخه کې موږ چې دا دومره وخت وځنډوله همدې لپاره چې موږ ورته یو سیوینګ اکاونټ ولرو، تر څو خپله سپوږمۍ د یوه کال لپاره خپله بودیجه ولري د چاپ. بیا دلته لوی مشکل دا دی چې زموږ خلک د کتاب اخیستلو سره ګوس ووس کې لږ لږ مینه پیدا کړې ده، او په همدې اساس باندې موږ د چاپ تر پیسو د اخیستلو پیسې یا بیه چې ده د مجلې کمه ټاکلې ده. همدغه یو کال کې به موږ دا مجلې خرڅوو، او د دې د اعلاناتو پر پیسو به هغه به سیف کیږي راتلونکي کال ته، او همداراز د بل کال د بل کال ته ترانسفریږي، تر څو سپوږمۍ په خپل پښو ودرېږي. د هغه لپاره موږ یو کلنی بودیجه لرو.
او شتون کلتوري ټولنې رایا ستاسو ژغ دی تر نامه لاندې په سویل ختیځ زون کې د مشایرو لړۍ پیل کړې ده چې په څلورو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا او غزنی کې مشایرې جوړوي. د دې مشایرو له لارې غواړي د سولې، مینې او ورورولۍ پیغام ولیشدوی او عام خلک پدې هم پوهوي چې د عقل لار داده چې د جنگ په ذریعہ نه بلکې د رای په ذریعہ نظام بدل شي. زموږ همکار داود تپان په خوست کې د مشاعرې ته ورغلی دی او ثبت کړی ده. راځي یو څو شپې تاسې هم دا مشاعره را سره واورئ.
کوسم زمانو تکرا شاعر کملای ولی مرجان درما سے رازی تے انسانیت لدائرے چراغوں نہ موزے